په کابل کې د ماپښین دوه بجې سوې. السلام علیکم درنو دوستانو، د ذاتي رادیو د خبرونو په لړ کې دغه یو سات مایکروفون ستاسو د خبرونې ته ځانګړی شوی دی، چې په دې کې به پر دې باندې بحث وکړو چې نن لکه څنګه چې تاسو خبر یاست رادیو نړیواله ورځ ده. په همدې مناسبت به ستاسو نظرونه هم واخلو. وروسته به زما همکار صالح محمد صالح درته وړاندې کړي د خبرونه، او تاسو یې کولی شئ خبرونې ته زنګ ووهئ، خپل نظرونه وړاندې کړئ. تر مخکې تر دې چې دا خبرونه واوري، زه فریبا زهر به تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه در واورم. نن په کابل کې د جهادي رهبر او پخواني ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې مراسم ترسره شول. افغان چارواکي په کندهار او زابل ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې د اړولو خبره کوي، او نن چهارشنبه د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. د خبرونو تفصیل. نن په کابل کې د جهادي رهبر او پخوانی ولسمشر حضرت صبغت الله مجددي د جنازې مراسم ترسره شول. په ارګ مړی کې په همدې مناسبت نن لوی غونډه نیول شوې وه چې په ترڅ کې ولسمشر اشرف غني افغان ملت ته د ښاغلي مجددي له خدمتونو ستاینه وکړه.
باعث اولین رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان نقش خاصی ایفا کردن و ویژه شانی بود که قدرت بدون هیچ گونه تعلل به جانشین خود استاد ربانی شهید تسلیم کردند و به صورت شورایی همیشه اجرات مفید کردند.
د نجات ملی جبهه د ګوند مشر او د افغانستان پخوانی ولسمشر صبغت الله مجددي د سه‌شنبه په شپه په کابل کې د درې نوي کلنۍ په عمر د ورپېښې ناروغۍ له کبله وفات شو. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو شمیر لري سوي کمشنران وایي چې د حکومت وروستی اقدام سیاسي لوبه او د خپل شخصي کمپاین لپاره ترې استفاده وکړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له دندې ګوښه سوي مرستیالي همیرا حقمل نن ازادي راډیو ته په دې اړه وویل.
حکومت یو سیاسي لوبه وکړه، سیاسي استفاده یې وکړه د خپل کمپاین په خاطر، او د دې په خاطر چې هغه فیصله عامه ذهنیتونه د یوې کمې مودې په خاطر د دواړو کمیسیونو د کمیشنرانو د عزل کولو په نتیجه کې آرام شي، اما دا قطعا لار د اصلاحاتو نه ده. د ټاکنو قانون ډېرې ستونزې درلودې، ډېر مشکلات یې درلودل چې باید په یوه مناسب فرصت یې هغه باید تعدیل شوی وای.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا بیا د ولسمشر له دغه اقدام څخه هرکلی کړی. تر دې وړاندې د افغانستان لوی څارنوالۍ د انتخاباتو کمیسیونونو د عزل سویو رئیسانو په ګډون د دې کمیسیونونو دولس پخواني کمیشنران ممنوع الخروج اعلان کړل. ولسمشر اشرف غني پرون په یوه فرمان سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون ټول کمیشنران عزل کړل. افغان چارواکي په کندهار او زابل ولایتونو کې وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو خبر ورکوي. په کندهار کې د 215 اتل قول اردو قمندانۍ مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې افغان امنیتي ځواکونو د کندهار په نیش او د زابل په ارغنداب او میزان ولسوالیو کې عملیات کړي دي. د اعلامیه له مخې په دغو عملیاتو کې 9 طالب وسلوال وژل شوي او 12 نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندوز پولیس وایي چې شپږ ویشت کسان د بیلابیلو جرمونو په تړاو نیولی دي. د کندوز د امنیت قمندانۍ د امنیت عامر صفی الله محزون نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کسان په تېر یوې اونۍ کې د پولیسو لخوا د بیلابیلو جنایي جرمونو په تور نیول سوي او پوښتنې ترې روانې دي. زموږ ږغ له ازادي راډیو اوري. نن چهارشنبه د پولنډ په پلازمینه وارسا کې د منځني ختیځ په اړه یو لوی کنفرانس جوړیږي. امریکا متحده ایالاتو د دغه کنفرانس ته جوړولو غوښتنه کړې وه. د وارسا د نننۍ ناستې تمرکز پر ایران دی، او په میلمنو کې د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پنس او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو هم شامل دي. د امریکا مرستیال ولسمشر ویلي چې په دې کنفرانس کې به د منځني ختیځ د باثباته کولو په اړه خبرې وسي. ایران دا کنفرانس خصمانه بللی او ګواښ کړی چې پولنډ ته به ناوړه عواقب ولري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف امریکا ته ګواښ کړی چې د وینزویلا په کورنیو چارو کې د مداخله نه کوي. سرګی لاوروف له خپل امریکایي سیال مایک پامپیو سره پرون شپه په همدې اړه په تلیفون خبرې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د پامپیو او لاوروف د تلیفوني مکالمې په اړه سمدستي څه نه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف خپل امریکایي سیال ته ویلي چې روسیه د وینزویلا په اړه د بحث لپاره چمتو وه. مسکو د وینزویلا ولسمشر نیکولاس مادورو ته په وروستیو کلونو کې میلیاردونه ډالر ورکړي کړی، خو لا هم د هیواد له نوړ اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی. او د امریکا متحده ایالاتونو ملي پور 22 تریلیون ډالر ته ورسید، دا یو نوی ریکارد بلل شوی دی. د امریکا د خزانه وزارت پرون د فبروري په 12مه په دې اړه یو بیان خپور کړ. په بیان کې راغلی چې د ولسمشر ډونالد ترامپ د کار په پیل کې ملي پور 19.95 تریلیون ډالر و، خو اوس دا کچه 22.1 تریلیون ډالر ته رسیدلې. ملي پور په حقیقت کې د بودیجې کلنۍ کسر دی. د امریکا د ملي پور شمیر وروسته لا غلور سو چې د امریکا کانګرس تیر کال 1.5 تریلیون ډالر مالیه کم کړه او همې د پاوز کورنۍ او بهرنۍ مصرف ورزیات کړ. د امریکا د کانګرس د بودیجې دفتر چې